رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې له طالبانو سره د مرکچیانو خبرې ښې روانې دي. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې دوه پولیسو پر خپلو همکارانو برید کړی ده، او د وینزویلا ولسمشر وایي چې د هیواد د ګټو لپاره چمتو ده له خپلو سیاسي مخالفینو سره خبرې وکړي.
د خبرونو نه وروسته په رپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني ویلي دي چې د سولې کلی په افغانستان کې ده، اما د جنگ کلی په پاکستان کې ده.
ما کلی د جنگ په اسلام آباد کې ده، په راولپنډي کې ده، په کوټه کې ده.
د کندهار او د خوست په ولایتونو کې د سولې په ملاتړ غونډې شوې دي.
موږ دغه سولې ته شا ولاړ یو او دغه سولې غواړو، دغه سولې هرکلی.
او د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې هوا ډیره سړه شوې ده او د خلکو ژوند ډیر سخت کړی دی. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې د نړۍ خبرونه واورئ چې شکیب دوست او نوشابه آشنایی وایي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې له طالبانو سره د مرکچیانو خبرې ښې روانې دي. ترامپ په یو ټویټ کې لیکلي چې له 18 کلنې جګړې وروسته په افغانستان کې مذاکرات ښه روان دي. جګړه روانه ده، خو د افغانستان خلک د دغې نه خدمیدونکې جګړې پای ته رسیدل غواړي. ولسمشر ترامپ زیاته کړې چې د مذاکراتو پایلو ته په تمه ده. په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی ده. ځینو رسنیو خبر ورکړی چې امریکایانو او طالبانو د سولې د یو تړون مسوده لیکلې ده. په راپورونو کې راغلي چې امریکا له افغانستان څخه خپل اساکر وباسي، او طالبانو ژمنه کړې چې تر هغه ډلو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د امریکا په شمول د نړۍ امنیت ته خطر پېښ کړي. د امریکا په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو رهبر له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي چې له سوریې او افغانستان څخه امریکایي پوځیان ونوباسي.
د افغانستان ولسمشر وایي چې حکومت د سولې لپاره منظمه طرحه لري. محمد اشرف غني په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل چې د سولې چابي په کابل او د جنگ چابي په اسلام آباد، راولپنډۍ او کوټه کې ده. په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره تر اوږدو مذاکراتو وروسته ویلي چې د سولې کلی په کابل کې ده. افغان ولسمشر وایي چې له یوې وړې ډلې سره د سولې مذاکرات به کومه نتیجه ورنکی.
د عقل نظر نه په کابل کې ده. او ډاکټر صاحب خلیلزاده، کلی د سولې په کابل کې په دې معنا ده چې موږ طرحه لرو، عملي طرحه لرو، اصولي طرحه لرو او جامع طرحه لرو. اما کلی د جنگ په اسلام آباد کې ده، په راولپنډۍ کې ده، په کوټه کې ده.
ولسمشر غنی په نننۍ غونډه کې د ټاکنو په کمیسیون کې د ژورو اصلاحاتو د کولو ژمنه وکړه، او ویل چې د جمهوری ریاست د ټاکنو پایله به په 2 ورځو کې اعلان شي.
د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وایي پاکستان به افغانستان او کشمیر ته د اورپکو د استولو تګلاره روانه وساتي. دان کورتس د سشنبې په ورځ د امریکا په سنا مجلس کې یوې استماعي غونډې ته د امریکا د ملي امنیت پر وړاندې د ګواښونو په باب معلومات ورکړل. هغه وویل چې په افغانستان کې یو اړخم روانه جګړه ګټلې نشي. د امریکا د ملي امنیت اداره دا هم وایي چې تر هغه چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور وساتي، طالبان به د جنگ پر ګټلو بریالي نشي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر د غراس په پاکستان کې د میش تور په کډلو پښتون هم اندېښنه څرګنده کړې ده. خغلی کوټس په خپل راپور کې لیکلي چې پاکستان به کشمیر او افغانستان ته د اورپکو د استولو تګلارې همداسې روانه وساتي، او طالبان به په پاکستان کې لخپل پټنځایونو او روزنځایونو څخه استفاده وکړي.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. د افغانستان د روڼتیا یا شفافیت د څار اداره وایي چې دا هیواد اوس هم د نړۍ د لسو په اداري فساد ککړو هیوادونو په قطار کې شمیرل کیږي. پرون د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې خبر ورکړ چې افغانستان د اداري فساد په ضد مبارزه کې پرمختګ کړی دی او اوس نوم د هغو پنځو هیوادونو په لست کې نشته چې په اداري فساد ککړ دی. کابل کې د روڼتیا د څار ادارې چارواکو د نړیوال روڼتیا راپور له مخې ویلي چې په افغانستان کې د 2018 کال په پرتله اوس د فساد په ضد هڅې ټکنۍ شوې دي. د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکز په جرمني کې دی هر کال د نړیوال شفافیت په اړه کلنې رپورټ خپروي. د دغه سازمان په تازه رپورټ کې افغانستان په 2018 کال کې له 100 امتیازونو نه 15 امتیاز ګټلی او نومې د جدول له 180 شمیرې نه 180 شمیرې ته ښکته شوی دی.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې دوه پولیسو پر خپل همکارانو برید کړه او څلور پولیسو وژل دي. د کندهار د والی ویان عزیز احمد عزیز وایي چې پیښه 13 شپه د پنجوي ولسوالۍ د دوه په امنیتي پوسټه کې وشوه. عزیز زیاته کړه چې امنیتي ادارو ته په دې اړه ځانګړې لارښوونه شوې چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د پولیسو په لیکو کې مشکوک کسان په نښه کړي. د کندهار د پولیسو یو امنیتي مقام د نوم د نه خودلو په شرط امریکا غک آشنا راډیو ته وویل چې په برید کې 15 پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. طالبانو ادعا کړې چې برید د دوی کسانو کړه ده.
پاکستانی طالبانو د هغې انتحاري حمله د مسؤلیت ادعا وکړه چې د پولیسو په یو مرکز وکړه. نه تنه یې پکې وژل او لسګونه نور ټپیان کړل. پوز ویل درې برید کوونکو په بلوچستان کې د پولیسو د ایالتي قومندانې په مرکز په داسې وخت کې حمله وکړه چې شاوخوا 800 درخواست کوونکي په پولیسو کې د شاملېدو لپاره حاضر ول. یو ځانمرګي ځان په دروازه کې په بم والوزولو په دې توګه یې دوه نورو ته د ننوتلو لار برابر کړه چې په حاضرینو برید وکړي.
د اروپایي اتحادیې مشران په پام کې لري چې د برېټانیا د صدر اعظم تریزا می پر هغه پلان د مارچ په میاشت کې بیا غور وکړي چې په ترڅ کې برېټانیا له اروپایي ټولنې څخه وځي. له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وټولو یا بریگزټ د پروسې مشر سټیفن بارکلی د چهارشنبه په ورځ بی بی سی ته ویلي چې که په وسنۍ طرحه کې بدلون راشي نو راتلونکو مذاکراتو ته به زمينه برابر شي. سوداګر او پنګوال اندېښنه لري که د برېټانیا او اروپایي اتحادیې ترمنځ تفاهم ونه شي نو لوی اقتصادي بې ثباتي به رامنځته شي.
دا وینزویلا ولسمشر وایي چې د هیواد د ګټو لپاره چمتو دی له خپلو سیاسي مخالفینو سره خبرې وکړي او له ټاکلې مودې مخکې پارلماني انتخاباتو ته زمينه برابره کړي. نیکولاس مادورو د روسي لیو خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې د جمهوري ریاست ټاکنې به بیا ونیشي او دوی به د جمهور رئیس په صفت خپل کار ته دوام ورکړي. په وینزویلا کې سیاسي جنجال دوام لري. د اپوزیسیون مشر خوان ګایډو ځان د دغه هیواد ولسمشر بولي. د امریکا په شمول یو شمیر هیوادونه ګایډو د وینزویلا مشروع ولسمشر بولي، خو روسیا د مادرو ملاتړ کوي او امریکا د ناکراری په جوړولو تورنوي.
نن د امریکا په ځینو ایالتونو کې هوا ډیره سړه ده او د خلکو ژوند یې له سخت کړاو سره مخامخ کړی دی. پام وکړئ په دې اړه د سید سلیمان شاه رپورټ.
په ملیونونو امریکایان له داسې اخنۍ سره مخامخ دي چې تر اوسه پورې نه وه لیدلې. د متحده ایالاتو د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن د چهارشنبه په ورځ او راتلونکو څو ورځو کې به هوا په بېساري ډول سړی. د چارواکو په وینا نن په ځینو ښارونو کې د تودوخې درجه منفي 44 او منفي 50 درجو ته ټیټه شوې. په ژمي کې د هوا دومره زیات سړوالی د امریکا په تاریخ کې بېساری ګڼل شوی. په ایلینوی، مشیګن او د ویسکانسن په ایالتونو کې ستړي حالات اعلان شوی دي او د امریکا هوایي شرکتونو ته هم د پروازونو د فسخه کېدو له امله ډېر زیان اوښته. د شیکاګو په ښار کې چې معمولا په ژمي کې هوا سړی دی واټکل لمخې به نن د انتارکټیکا په پرتله هوا سړی. په ښار کې 168 تاوده مرکزونه پرانستل شوي دي. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ڈی سی کې هم د سختې سړې هوا له امله بیړنۍ حالت اعلان شوی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. پولیس وایي چې د فلیپین په جنوب کې نن په یو جمعه د لاسي بم په برید کې دوه کسه ووژل شول او څلور تنه ټپیان شوي دي. دا په تیرو څو ورځو کې پر مذهبي مرکزونو دوم برید دی. د یکشنبه په ورځ د کاتولیکو عیسویانو په یوې کلیسا کې دوه چاودنې وشوې چې په ترڅ کې 21 کسان ووژل شول. د دغو چاودنو د مسؤلیت ادا داعش ډلې کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمه یو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د افغانستان لوی سارنوالی ویلي دي چې په 1409 اویاوم کال کې د ښځو په حقوقو د تیریو دوسیې څیړلې دي. همداشان په قندهار کې د جنوبي ولایتونو قبایلي مشرانو ویلي دي چې د سولې د غروانې خبرې باید رښتینې وي.
د دې او نورو مطالبو مخې راځو د دې چې د امریکا جمهور رئیس ترامپ وایي د طالبانو سره د سولې خبرې ښې روانې دي. جمهور رئیس ترامپ نن د چهارشنبې په ورځ چې د جنوري 10مه ده په ټویټ کې لیکلی دي چې د 18 کلنې جګړې نه وروسته په افغانستان کې مذاکرات ښه روان دي. جګړه روانه ده خو د افغانستان خلک د دغه نه ختمیدونکې جګړې پای ته رسیدل غواړي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د سنا په جرګې کې د اکثریت مشر مچ مکانل د جمهور رئیس ترامپ نه غوښتي دي چې د سوریه او افغانستان نه ځواکونه یا قواوې وباسي. په دې هکله رپورټ تاسو په امر اړوم.
د امریکا سنا د ویلاهی د تصویب وړاندیز کړی چې لمخې له افغانستان او سوری څخه امریکایي سرتیری ونه ایستل شي. سناتور مچ مکانل وویل چې ترهګر ډلې په دغه دوه هیوادونو کې له امریکا ته یو خطر دی.
زما لایحه دا واضح کوي چې القاعده، داعش او نورې ترهګرې ډلې اوس هم په سوریا او افغانستان کې زموږ د هیواد لپاره یو تهدید ده. دا لایحه له افغانستان او سوریې دواړو څخه په بیړه د سرتیرو د وتلو د خطر پر موضوع متمرکز ده او د دې اړتیا روښانه کوي چې د سوریې او افغانستان شخړې د ډیپلوماتیکو او سیاسي حلو ځلو لارې حل شي.
همداشان د امریکا په سنا کې د امریکا په وړاندې تهدیدونو په حق له استمایه غونډه جوړه شوې وه. سناتور انګوس کینګ د سی ای ال مشر بوختنه وکړه چې خلیزاد له طالبانو سره په خبرو لګیا دي. آیا افغانستان به بیا د نړیوال ترهګرو پر ځای بدل نشي؟ آیا پر طالبانو باور کولای شي هغوی د دې ورته لري له پخوای زده کړی چې اسامه بن لادن ته ځای ورکړی وو او تمن لرلی شي چې د هغوی په فکر کې بدلون راغلی دی؟
Ambassador Khalilzad's very intensive efforts over many
months. لاتیرو تو میاش رئیس او پتیرو اتورازو کې خلیلزاد جدي هڅه پیل کړې دي. په دوه کې له طالبانو سره خبري کړې دي ترڅو هغه څه ترلاسه کړي چې موږ غواړو.
Can we believe that the Taliban will
I am باور کولای شي چې طالبان دا کار کوي؟
Because we have inflicted severe damage on Al-Qaeda.
موږ Al-Qaeda لمنځه وړېده. موږ ټول دلته ناست کسان کې دې شي موافق وسی. موږ هلته په ترهګرو ډلو فشار اچولې. کله سولې قوي هوکړه وشي اول ته قوي نظام هم جوړ شي زمنګ د ملي ګټو لپاره موږ اړتیا لرو چې پرې څار ولرو.
په ورته وخت کې د امریکا د ملي امنیت ادارې مشر ډان کوټس وایي
چې افغان حکومت او طالبان هیڅ یو لوری هم په جګړه کې بریالی کېدای نشي.
خبرې ډان کوټس زیاتوي که طالبانو سره یو هوکړه وشي او په احتمالي توګه امریکایي سرتیر له افغانستان څخه ووځي دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان لوري بدلولو کې مهم نقش ولري. د ښاغلي کوټس په وینا پاکستان به له ترهګرو ډلو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او هغوی ته امن پناه ځایونه ورکوي ترڅو په ګاونډي هیوادونو بریدونه وکړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو یادونه کوم چې د متحده ایالاتو په سنا کې د اکثریت مشر مچ مکانل د جمهور رئیس ترامپ نه غوښتي دي چې د سوریې او افغانستان نه امریکایي قواوې ونه باسي. د افغانستان لوی سرنوالي ویل دي چې په 1409 او یوم کال کې د خزو په حقوقو د تیریو او تاریخوالي ټولې سبچوي دوسی څېړلې دي. لیمن یازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د تیر مالی کال په 12 میاشتو کې د افغانستان څلور دیرش ولایتونو څخه دوی سره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2007 قضیه ثبت شوی چې دوی د غټولې قضیه څېړلې دي. د دغه سرنوالي ویان جمشید رسول د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته ویل چې په دغه قضیو کې د وهلو ډبولو، جراحت، وژلو، په زور وعده تاړ کول او نور تاوتریخوالو ډولونه شامل دي.
ټول قضیه چې د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې د کشفي ادارو یا د ښځو لخوا سرنوالۍ ته لیږدول شوي دي د ټولو څېړنې تکمیل شوي او اکثریت یې د محاکمو فیصلې له ځان سره لري او هغه قضیه چې تر کار لاندې دي همکاران مو هڅه کوي قانون عملي کړي.
د افغانستان لویه سرنوالۍ همدارنګه وایي چې دوی توانېدلي په تېرو دوو کلونو کې د خزو ونډه او ګډون له 3% څخه 22% ته لوړ کړی. د دغه ادارې ویان همدارنګه وایي چې له خزو سره د تاوتریخوالي د ظلم او زور زیاتی مجرمین به د جمهور رئیس د بخښنې له فرامینو او تخفیف څخه نه برخمن کیږي. دغه اداره په داسې حال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د 2007 قضیو د څیړلو خبره کوي چې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون تیره میاشت ویلي و چې سږ کال دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 4000 پیښې ثبت شوي دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر هم نن په یوه غونډه کې اندېښنه ښودلې چې ښځې لا هم له بېلابېلو تاوتریخوالیو او ستونزو سره مخ دي. دا وایي ګواښ دا نه دی چې په لرګي یې ووهي یا یې په ټوپک وولي، دا چې په کمه سترګه ورته ګوري دا یو ګواښ دی او یو ډول تبعیض دی او دا یو حقیقت دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې تیر کال که څه هم له ښځو سره ظلم او زور زیاتی شوی، خو د نورو کلونو په پرتله بیا دغه کال د افغان ښځو لپاره یو ښه کال و. دغه وزارت وایي چې په 1990 کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 4000 ته رسېدې چې دغه شمیر بیا دوه کاله وړاندې څه باندې 6000 پیښو ته رسېده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی دی چې امریکا په ټوله نړۍ کې له امنیتي تهدیدونو سره مخ ده. دا رپورټ لږ وروسته اوریدای شئ. په قندهار کې د جنوبي ولایتونو قبایلي مشرانو ویلي دي چې د سولې روانې خبرې باید رښتینې وي او په دې برخه کې د هر ډول معاملې مخالفت باید وشي. دوی همدارنګه ویلي دي چې د سولې د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د لوی قندهار د مشرانو موجودیت ضروري او حتمي دی. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
په کندهار کې د جنوبي ولایتونو قبایلي مشرانو د سولې د روانو خبرو په ملاتړ د جګړې له دواړو خواوو وغوښتل چې اور باندې اعلان کړي. د جنوب د ولایتونو ولسی او قومي مشرانو په کندهار کې د یوې غونډې پر مهال د سولې د روانو خبرو ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د هر ډول معاملې سره هم مخالفت څرګند کړ. دوی زیاته کړه چې د سولې روانې خبرې باید رښتینې وي او جزئیات یې باید له عامو خلکو سره وخت پر وخت شریک کړل شي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس اجی سیجان خکریزوال وایي چې افغانان له سولې پرته بل لار نه لري او باید په دې برخه کې رواني خبرې رښتینې وي.
نور لوی کندهار خلک د دغه ملاتړ کوي، دغه سولې د شا ولاړ دي او انشاءالله په هر قیامت که د سر په تاوان وي که د دنیا په تاوان وي موږ د دغه سولې د شاو لاړو او دغه سولې غواړو دغه سولې ارکلی.
دغه راز قبایلی مشرانو غوښتنه وکړه چې د سولې پروان بهیر کې دي د جنوب بانفوزه ولسی مشرانو ته هم ځانګړې پاملرنه وسی. دوی زیاته کړه چې د سولې د روانو خبرو په اړه د عامو خلکو سره شکونه پیدا شوي او باید د دې پروسې په اړه ورسی جزئیات هم له عامو خلکو سره شریک کړل شي. د زابل د ګډو قومونو د شورا رئیس سردار محمد غرنۍ:
له وطنوالو څخه مې دا خواسته چې د خدای پر لحاظ باندې جنگ دی نور نه کرا گرمی پر دغه جنگ دی او بت و کی دغه جنگ دی آرام کی دغه سول دی و کی پښتون د هر ولایت د خلکو.
عمومي باور دا دی چې د وسلوالو طالبانو د رهبری شورا په ګډون د دې ډلې زیاتره لوړپړي کسان د جنوب له ولایتونو څخه دي.
د زلمی خلیلزاد او حکومتوالو او نور ادارو چې پر دې برابر کوششونه جاري ساتلي دي تر شای ولاړو حمایت یې کوو. خو د لوی کندهار حضور پکښې لازمي بولو، د لوی کندهار تصمیمونه پکښې لازمي بولو.
د سولې د روانو خبرو په اړه د کندهار په نننۍ ولسي ناسته کې د یو پریکړه لیک په ترڅ کې قبایلي مشرانو وویل هغه څوک چې د سولې په برخه کې کار کوي د هغوی به ملاتړ کوي او هغه څوک چې جګړې ته دوام ورکوي په کرکه ورته ګوري او د ورانیو او خرابیو پړه پر هغوی وراچي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو رئیسانو مشرانو خبرداری ورکړی دی چې امریکا په ټوله نړۍ کې د امنیتي تهدیدونو سره مخ ده. د امریکا استخباراتي او امنیتي مقاماتو د سنا د مجلس په اجتماعي غونډه کې ویلي دي د دې امکان ډېر لږ دی چې شمالي کوریا د خپلې ټولې اتومي زیرمې تباه کړي او ایران که څه هم امریکا د 2015 کال له اتومي قرارداد څخه وتلې خو دا هیواد تر اوسه په دغه اتومي قرارداد عمل کوي. د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ دغه دواړه موارد د جمهور رئیس ټرمپ د خارجي پالیسۍ د اندېښنې مهم ټکي ګڼل کېږي. د آشنا تلویزیون رپورټ واورئ.
د امریکا د استخباراتو رئیس د هغو امنیتي ستونزو په اړه واضح تصویر وړاندې کړ چې نړۍ ورسره مخ ده. ده دا یوه زهرجنه ستونزه وبلله.
د هغو مختلفو ګواښونو اندازه چې امریکا ورسره مخامخ ده او په نړۍ کې زموږ ګټې ګواښي ممکن سه کال زیاتې شي. دا ستونزه ورځ په ورځ زیاتېږي، خو موږ به ګواښونو ته د هغوی د ستروالي پر بنا لومړیتوب ورکړو.
روسیا او چین د لست په سر کې دي.
د چین اقدامات داسې یوه اوږدمهاله ستراتیژي بیانوي چې د نړۍ په سطحه برتري غواړي. کرملین بیا په خپلو کمپاینونو سره غواړي چې غربي سیاست او امنیتي بنسټونه سره وویشي او د دویمې نړیوالې جګړې وروسته نړیوال نظام کمزوری کړي.
سناتوران بیا د یو مشترک تهدید خبره کوي.
که دا دواړه هیوادونه په مشترک او سیستماتیک ډول کار کوي، نو دا کېدای شي موږ ته لوی مشکل وي.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس ترامپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره بلې غونډې ته تیاری نیسي، سناتوران غواړي چې د اټومي بې وسلې کونې په اړه د پیونګ یانګ په تعهداتو خبر شي.
کیم جونګ اون اوس هم د پام وړ نظامي قدرت لري. د هغه 70% پوځیان د غیر نظامي شوي زون په اوږدو کې پراته دي. په دې توګه هغه قدرت او ګواښونه چې یو کال مخکې وو پر ځای دي.
بلخوا په داسې حال کې چې ایران له نړۍ سره پر اټومي قرارداد عمل کوي، خو جمهور رئیس ترامپ هغه نیمګړی وباله او ورڅخه ووت.
په تخنیکی لحاظ هغوی پرې عمل کوي، خو موږ وینو ایرانی مقامات خپل منځونه کې بحث کوي او د هغو اقتصادي مزایاو ترلاسه کېدو کې چې له اټومي قرارداد یې تمه درلوده ناکام شوي دي.
د سی ای ای مشري همدارنګه وویل په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې له امله حالت پیچلی دی، هغه ځای چې جمهور رئیس ترامپ ورڅخه د خپلو ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ.
هغوی اوس هم خطرناک دي او ستره تروریستي سنی ډله شمیرل کیږي او په عراق او سوریه کې زرګونه جنګیالي لري.
په وینزویلا کې د قدرت پر سر د روانو جنجالونو په لړ کې، کوم چې واشنگتن د هیواد د سوسیالیست مشر له سیال څخه ملاتړ کوي، سناتور وپوښتل چې آیا د نیکولاس مادورو د رژیم رنګیدل او پر ځای یې یو ولسواک او مسؤول حکومت رامنځته کول کولی شي چې د امریکا په ګټه وي؟
دا ډېر نازک حالت دی او زه فکر کوم چې موږ به د وینزویلا د خلکو په ملاتړ وکړای شو دغه مشکل په بریالي ډول هوار کړو.
خو سناتور کینګ په وینزویلا کې د رژیم د بدلون لپاره د امریکا د هڅو په اړه خبرداری ورکړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالی کمشنرې ویلي دي چې سږ کال د مدیترانې په سمندرګي کې د هغو مهاجرو د ډوبېدو په پیښو کې په بوګنوونکې توګه زیاتوالی راغلی دی چې په غیر قانوني توګه د سمندر په لاره لویدیځې اروپا ته د تګ هڅه کوي. لیسا شلاین د جنیو نه راپورټ راکړی دی.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یا UNHCR وای په اوسط ډول هر ورځ شپږ کډوال د مدیترانې له سمندرګي نه تیر کال د تیرېدو په دوران کې په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړه شوي وو. دغه نړیواله اداره وای په داسې حال کې چې اروپا ته د افریقا، منځني ختیځ او نورو آسیایي هیوادونو نه د غیر قانوني کډوالو او مهاجرینو په راتګ کې کموالی راغلی، بیا هم د یو اټکل له مخې یوازې په 2013 میلادي کال کې 2250 کډوال د مدیترانې له سمندرګي نه د تیرېدو په حالت کې په اوبو کې ډوب شوي وو. تر اوسه پورې هیڅ درک نه دی لګېدلی. په دغه خطرناکه سمندري لاره باندې تیر کال اروپا ته 1,09,000 کډوال او مهاجرین را رسیدلی وو، چې د تیرو 15 کلونو په پرتله اروپا ته د راغلو کسانو تر ټولو ټیټه شمېره وه. په 2018 میلادي کال کې د لیبیا په لاره چې کومو کسانو اروپا ته د رارسېدلو هڅه کړې وه، په هرو 38 کسانو کې یو کس په اوبو کې د ډوبېدو په پیښه کې مړ شوی وو. خو تیر کال د هرو 38 کسانو له جملې نه 14 کسان په سمندر کې د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي وو. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ وایندې میرمن لیز تروسل امریکا غږ ته وویل چې په دومره زیات شمېر د ډوبېدو له امله د مړینې یوه غټه وجه دا وه چې اوس د پخوا برعکس د هغو عملیاتو لپاره پیسې نه دي موجودې چې په سمندر کې له ډوبېدو نه د کډوالو د نجات او ژغورنې لپاره پخوا اختصاص کېدې. دغه خلک چې د ډېرې سختې نیستۍ په وجه په دومره خطرناکه لاره باندې اروپا ته د راتګ هڅه کوي، د نجات او ژغورنې د عملیات محدودول به د دې سبب نه شي چې له خپل عزم نه واوړي.
That really has resulted in the Mediterranean being the world's deadliest sea crossing. Non-governmental organizations
واقعاً چې دغه کار د دې سبب سوی چې د مدیترانې سمندرګي د کډوالو د سفر لپاره په یوې مرګونې لارې بدله سوې. غیر حکومتي سازمانونو خپله پوره خواري کړې ده چې له ډوبېدو څخه کډوال او مهاجرین وژغوري، خو په 2013 میلادي کال کې دا عملیات د پیسو د کمبود په سبب محدود و. نو ګورو چې د نجات او ژغورنې عملیات سرته نه رسول کیږي. دا خلک له بدې ورځې څخه د ځانونو د ژغورلو په نیت سمندري سفرونه پیل کوي، خو متاسفانه چې خپل منزل ته له رسېدو مخکې په سمندر کې ډوبیږي او ژوند له لاسه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې د دغه مشکل د رفع کولو په غرض په سیمه ییزه کچه د حکومتونو ترمنځ د همکارۍ غوښتنه کړې ده او وایي لازمه ده چې د خلکو د ډوبېدو مخه ونیول شي. ملګري ملتونه وایي چې د ایټالیا، یونان او هسپانیې په شمول کوم هیوادونه چې د مدیترانې د ساحل په غاړه پراته دي باید مکلف نه وي چې د دغو خلکو اقتصادي بوج په غاړه واخلي او یایې له ډوبېدو نه د ژغورلو عملیات سرته ورسوي. ټول اروپایي هیوادونه باید یو شان خپله ذمهواري پوره کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ستاسو قمر ګله یم.
پاموکې د دې ساده مهمه خبرونو سرټکوته. د امریکا ولسمشر ډالر ټرمپ وایي چې له طالبانو سره د مرکچیانو خبرې ښې روانې دي. ټرمپ په یو ټویټ کې لیکلي چې له 13 کلنې جګړې وروسته په افغانستان کې مذاکرات ښه روان دي. جګړه روانه ده، خو د افغانستان خلک د دغې نه ختمیدونکې جګړې پای ته رسېدل غواړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې د مذاکراتو پایلو ته په تمه دی. د افغانستان ولسمشر وایي چې حکومت د سولې لپاره منظمه طرح لري. محمد اشرف غنی په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل چې د سولې چابي په کابل او د جنگ چابي په اسلام آباد، راولپنډۍ او کوټه کې ده. په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره تر اوږدو مذاکراتو وروسته ویلي چې د سولې کلي په کابل کې ده. افغان ولسمشر وایي چې له یوې وړې ډلې سره د سولې مذاکرات به کومه نتیجه ورنکی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشروي پاکستان په پا افغانستان او کشمیر ته د اورپکو د استولو تګلاره روانه وساتي. دانکوټس د سیشنبه په ورځ د امریکا په سنا کې یوې سیمایي غونډې ته د امریکا د ملي امنیت په وړاندې د ګواښونو په باب معلومات ورکړل. د افغانستان د روڼتیا یا شفافیت د څار ادارې ویلي چې دا هیواد اوس هم د نړۍ د لسو په اداري فساد ککړو هیوادونو په کتار کې شمیرل کیږي. پرون د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې خبر ورکړ چې افغانستان د اداري فساد په ضد مبارزه کې پرمختګ کړی دی او اوس نوم د هغو 15 هیوادونو په لست کې نشته چې په اداري فساد ککړ دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې دوو پولیسو په خپل همکارانو برید کړي او څلور پولیسي وژل دي. پاکستانی طالبانو دغه انتحاري عملی د مسولیت ادا وکړه چې د پولیسو په یو مرکز وکړه. نه هته نه پکې وژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. پوځ ویل درې برید کوونکو په بلوچستان کې د پولیسو د ایالتي قومندانۍ په مرکز په داسې وخت کې حمله وکړه چې شاوخوا 800 درخواست کوونکي په پولیسو کې د شاملېدو لپاره حاضر وو. د اروپای اتحادیې مشران په پام کې لري چې د برتانیې د صدر اعظم تریزا می په هغه پلان د مارچ په میاشت کې بیا غور وکړي چې په ترڅ کې برتانیا له اروپای ټولنې نه وځي. لوک اروپای ټولنې نه د برتانیې د وتلو یا بریکزټ د پروسې مشر سټیفن بارکلی د چهارشنبه په ورځ بی بی سی ته ویلي چې که په اوسنۍ طرحه کې بدلون راشي نو راتلونکو مذاکراتو ته به زمینه برابره شي. سوداګر او پانګوال اندېښنه لري چې که د برتانیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ تفاهم ونه شي نو لویه اقتصادي بې‌ثباتي به رامنځته شي. دا وینزولا ولسمشر وایي چې د هیواد د ګټو لپاره چمتو دی له خپلو سیاسي مخالفینو سره خبرې وکړي او له ټاکلې مودې مخکې پارلماني انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. نیکولاس مادرو د روسیې له خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې به بیا ونیشي او دی به د جمهور رئیس په صفت خپل کار ته دوام ورکړي. پولیس وایي چې د فلیپین په جنوب کې نن په یو جومات د لاسي بم په برید کې
دوه کسه وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي. دا په تیرو څو ورځو کې په مذهبي مرکزونو دوم برید دی. د یکشنبې په ورځ د کاتولیکو عیسویانو په یوې کلیسا کې دوه چاودنې وشوې چې په ترڅ کې یو ویشت کسان ووژل شول او د دغو چاودنو د مسؤلیت ادا داعش ډلې کړې ده.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.